تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې له خبرونو وروسته درته خبرونه او تبصری هم دغه سی اونیز پروګرام وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې شاهین بډیرای وړاندې کوي.
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان پوز د تحریک طالبان پاکستان او نور وسوارو ډلو خلاف د پیاوړي مبارزه کولو اعلان کړی دی. د په اسلام آباد کې د بلوچستان د یووالي کمیټې پرلت نن هم دوام لري او فرانسې، جرمني، برتانیې او امریکې د ایران لخوا په لوړه پیمانه د غنی شویو یورانیمو د تولید غندنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ د تحریک طالبان پاکستان او نور وسوارو ډلو خلاف د پیاوړي مبارزې کولو اعلان کړی دی. د فوز د اماډی کو ادارې ISPR په وینا پرون پرور پنده کې د پاکستان د فوز د مشر جنرال اسیم منیر په مشرۍ کې د کور کمانډرانو د دوه ورځنی کانفرنس پر مهال پاکستان ته د ورپېخو امنیتی اندېښنو په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې شوې دي. په دغه مهمه غونډه کې ویل شوي چې په ګاونډي هیواد کې چې ښایي افغانستان ته اشاره وه، د تحریک طالبان پاکستان او د داسې نورو وسلوالو ډلو خوندی پټنځایونه او د هغو وسلوالو ډلو سره د جدیدو وسلو موجودیت د پاکستان د سلامتۍ لپاره لوی خطر ده. د پاکستان د فوج د اعلی کمانډانانو د مهمه غونډه امریکا ته د پاکستان د فوج د مشر له سفره وروسته ترسره شوې ده. په اسلام آباد کې د بلوچستانو د یووالي کمیټې پرلت نن هم دوام لري. دوی په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ناستې او له حکومته د لادرکه بلوچستانو د موندلو غوښتنه کوي. د بلوچستانو د احتجاجي پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوس پرون د پرلت په ځای کې د خبرو پر مهال پر حکومت یو وار بیا غږ وکړو چې د هغې غوښتنې دې په وو ورځو کې دننه ومني، ګنې نو تحریک به خپله مدعا د بلوس قام مخې ته کیږدي.
وی د اسلام آباد انتظامیه ته یو وار بیا دا پیغام ورکو چې دا احتجاجي پرلت او دا تحریک د ټول بلوچستان تحریک دی، د بلوچستان غږ دی. تر دې وروسته په دې احتجاج ترسره کیدونکې هر تشدد او زیاتی ځواب به ټول بلوچستان ورکوي.
د بلوچستانو د یووالي یا یکجهتۍ کمیټې له حکومت غوښتي چې د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ په مشرۍ کې دی په بلوچستان کې د بشري حقونو د خلاف ورزۍ د پلټنو لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی واستول شي. بل پلو د پاکستان پوځ وایي چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له ناقانونه وسلوالو ډلو سره ملګري شوي دي. دا راز د پاکستان امنیتي ادارو حکومت په بیا بیا د ماورای عدالت وجنو تور رد کړی دی. وایي که داسې پېښې شوي هم وي نو پلټنې به کوي. د قبایلي ضلعو د چارو لپاره د خیبر پختونخوا نگران وزیر امیر عبدالله ویلي دي چې د مالی پانګو بغیر په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو عمل نیمګړی دی. پرون په باجوړ کې خبریالانو ته په خبرو کې نوموړي زیاته کړې ده چې وفاقي حکومت د سیمې لپاره د پانګو ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې، خو د پانګو ترلاسه کولو لپاره د صوبایي حکومت هڅې روانې دي. صوبایي وزیر سپیناوي وکړو چې په انتظامي توګه دا سیمې د خیبر پختونخوا برخه دي، خو په مالي توګه اوس هم د وفاقي حکومت د واک لاندې دي. دا په داسې حال کې دا چې وفاقي حکومت په قومي مالیاتي کمیشن کې د قبایلي ضلعو لپاره خپله برخه پانګې نه دي ورکړې، چې له کبله یې په سیمه کې پرمختیایي کارونه نیمګړی پراته دي. ازبکستان د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده. د ازبکستان د ترانسپورټ وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایی چلند له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده. ازبکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه هیواد د ترانسپورټ وزیر الهام محکم اوف له خپل طالب سیال حمیدالله اخونزاده سره په تاشقند کې د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلېدو پر لارو چارو او نورو دوه اړخیزه همکاریو خبرې کړې دي. د 2020 کال په فروری کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه وکړه، خو د جمهوري حکومت له ړنګېدو وروسته دا پروژه د څه مودې لپاره هېره شوه. د سږ کال په دوبي کې د طالبانو حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیرېدو په اړه له سره خبرې وکړې. او فرانسې، جرمني، برتانیې او امریکې د ایران لخوا په لوړه پیمانه د غنی شویو یورانیمو د تولید غندنه کړې ده. یادو هیوادونو پرون د اقدام لغې وروستو وکړ چې د رواني ونې په پیل کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په همدې اړه یو راپور خپور کړ. دغو هیوادونو په یو شریک بیان کې ویلي دي چې دوی پر ایران غږ کوي چې په سملاسه توګه دې له دغه اقدامه په شا شي او خپل جوهري پروګرام دې راکم کړي. بل پلو ایران تل ویلي دي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییز اهدافو لپاره دی. دا د دې خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان د پوز پای مهمه دور ځنی غونډ کې چې پرون پرولپنڈی کې پیل شوی پریکړه شوی دا چې د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوال ډلو پر ضد به کوټلي ګامونه اخسل کیږي. د کور کمانډرانو دا یادې غونډې مشري د پاکستانی پوز مشر جنرال اسیم منیر کوله. نموړی تازه له امریکا ستون شوی دی. د پوز لخوا په خبره شوی یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې په یو ګاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو موجودیت د پاکستان پر ضد فعالیت او په عصري وسلو د هغوی سنبالیدل د پاکستان سلامتی ته خطر ده. زموږ همکار نجیب امیر په دې اړه په اسلام آباد کیز مر له خبریال طاهر خان سره خبري کړي او په پایل کې د دی غونډي ارزښت پوښتل دي.
دا مهمه خو پدې و چې د کال اخیری سو ورځې دي او غونډه لکه د غټول یو جایزه یو جاج غونډه اخستې دي چې خدای روسته بیا بیانیه راغلي. دا نو اسه خو د فوج د مشر بیانیه هم راځي په دغه موضوع چې تاسو اشاره وکړه، لیکن د کمانډرانو لخوا چې بیانې بیا وروستو د فوج د خواخوارش خبره شي، نو معنی دا ده چې په هغه کې ځینې شیانو باندې یو جدي هغه ته توجه شوې ده. او په هغه کې لکه تاسو اشاره ته نوم ویل، هغه کې دغه خبره شوې ده چې د ګاونډي هیواد نوم خو نه دی اخیستل شوی، لیکن مراد خو د افغانستان دی چې ټي ټي پی او دغه رنګ نور ډلې دغه بیانې په بنیاد باندې خبره کوم چې هغه افغانستان کې موجود دي او اوس په خاو فوج صرف د موجودیت یا حکومت د موجودیت خبره کوله. اوس پکې دی بل خبره کوي چې الته ورته د کار یا د فعالیت ازادي ده. دویمه دا بیا د وسلو چې هغه وسلې ترلاسه کړې دي، نوې وسلې، جدید وسلې، او تشویش ذکر کړي. زما نظر دا دی چې پاکستان د فوج لخوا یو وار بیا د ٹی ٹی پی پاړه باندې، د نورو ډلو پاړه باندې د تشویش څرګندونه او څنګه چې دي دا کوي چې هغه تر فعالیت اجازه ده افغان طالبان نه مني، نو معنی دا چې پاکستان تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت د هغې نه ناهیلي او مایوس کاری او د دې د بار بار بیانونو یا چې کوم د حملې چونکې زیاتې شوې دي، نو د هغې باوجود ممکن ده چې دلته دا یو احساس وي د فوجي قومندانانو کمانډرانو کې چې افغانستان هغه رنګي ګامونه نه دی اخیستي چې د دې هغه تشویش ته او اندېښنو ته توجه وشي.
تر خان صاحب، تاسو ویل چې طالبان دغه تورونه نه مني چې ګینه تحریک طالبان پاکستان ډله هلته فعاله ده یا د غزې نه بریدونه کوي. اسې کوم ګورو نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ډیورنډ کرښه باندې خو اوس باړه مو لګېدو او د تګ را تګ هم ډیر زیات سخت شوی دی. حتی تاسو وګورئ چې د بیماران هم چې تیریږي حتی هغوی ته هم په اسانه اجازه نه وي، پاسپورټ د ویزه ده. د وسلوالو تیریدل په ډیورنډ کرښه باندې دې ته ستاسو نظر څه دی؟ دا کار دوی د سلارې لري چې اوس هم اوړي راوړي په دغه لاره باندې
ګوره. پاکستان او د افغانستان سره دی چې ازغن تار دی، او پاکستان اکثر چې مونږ دی فوجانو جرنالستان بوتللی دی، دی او تخپل کېلې پوسټونه خو دې زخپلم دوزله لکه په میډیا پر سنه او په ټیم کې ورغلې ما، نو دې خپل طرف نه خوکړې خود دې یو ګيله مخ کې هم پاتې شوی ول تیر حکومت نه او طالبانو نه خوځه کې زیاتره چې دې امیدواري و چې طالبان حکومت راشي نو د تبم له حالات خوشي. دوی دا وی چې افغان غاړه ته هغه رنګ ګامونه نه دی اخستل شوی چې څنګه پاکستان اخستل.
دا مشال رادیو په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي نن سبا کرکیل د ماتي سره مخامخ ده، ځکه چې کروندګر چې د فصل په کرلو او سمبالولو څومره پیسې لګوي د فصل په ټولو هغومره عاید لاسته نه ورسي. د خیبر پښتونخوا حکومت د کروندګرو د روزګار د پرمختګ لپاره نوې منصوبه پیلوي. په پېښور کې د مرکزی حکومت تر واک لاندې کارکونکي ساينسي لیبارټري پرون د کروندګرو لپاره یو پروګرام جوړ کړی و چې پکې چارواکو بزګرانو ته په نویو ساينسي طریقو باندې د کرهنې کولو او همدارنګ د هغوی د پیداوار نړیوالو منډیو ته د رسولو منصوبه په اړه خبرې وکړې. شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکوي.
پیښور کې د صوبی غټه ساینسي لیبرټری پی سی ایس آئی آر کومه چې د مرکزی حکومت لاندې کار کوي په کې د دسمبر په 28مه د زمیندار لپاره یو پروګرام تابع شو چې په کې د صوبی زمیندارانو لپاره د کر کروندې په نوې او ساینسي لارو زمینداري کولو او بیا دغه زمیندار لپاره په نړیوال مارکیټ کې ځای پیدا کولو او نور حکومتي حل ځلو باندې چارواکو خبرې وکړې. د پی سی ایس آئی آر لیبرټری په خیبر پختونخوا کې مشر یا ډایرکټر جهانگیر شاه وایي چې د یادې غونډې مقصد زمیندارو ته نوې او ساینسي لار خودل او دوی خبرول دي.
تی ورس پورز آبادی اغه سی وکیږي او زریز مکه اغه ورس پورز کمیږي او تدی غټه آبادی ته خوراک کمیز پر کول لپاره اوس یو نیو کنسپټ انټرنیشنل دنیا کې اغه شروع دی چې هغه ته ورټیکل فارمینګ وي. یعنی اوس پر جو څنګه موږ زراعت کوو اغه هوریزونټل تزمه کې پسا ته باندې کوو. اوس به موږ فارمینګ ادارې چې تزمه کې مختلف چتونو کې موږ اغه ورټیکل فارمینګ کولې شو او یو اندازې مطابق تدی ورټیکل فارمینګ کې ته یو کانال نه تقریبا 15000 پروڈکشن منګه مختلف لیئرز کې کولې شو.
د صوبی زمیدارانو وایي چې زمیدار کې هیڅ نه پاتې کیږي او څو د ګرانې لوجي او څو د قدرتۍ افاتونو لوجي دوی ډېر اغیزمن کیږي. نو ځکه زمیداران خپل د کر کروندې زرخیز زمکو باندې ودانه مارکیټونه او د خرڅ کورونه جوړوي. د کروندګرو د صوبای سازمان ویان لیاقت یوسفزه مشال لیډو ته په دې باب لوایي
موجوده وخت کې زراعت چې زمنګ مقامي ماغه فیل شوی دی. په زراعت باندې زمنګ چې په مختلف کمپوستونه دي پغه باندې کمی خرچې زمیدارو کې کم مهنت پیو کی او راغی مارکیټ کله راشي نو هغه مارکیټ هغه ته پاغه شکل کې ملاويږي نه هغه تر خپل پیسو بدل چې کم دینه نه ملاويږي. یعنی زمیدار د پاره نقصان دی رہے داس په دې ټولو اثرات چې کم دینه لاغه دا چې کله زمیداری فیل شي نو زریز مکه چې کم دینه په تیزه سره زمیدار لګیا دی هغه د کورونو لپاره د نور مقاصد لپاره خرڅي او نور کاروبارونه شروع کوي.
دا چې دغه زمیداران لپاره په زمیداری ډاډ ورکولو او د دوی اقتصاد ښه کول لپاره حکومت څه کوي نو د خیبر پختونخوا د اکنامیک زونز ډیولاپمنټ او منیجمنت کمپنی یا کی پی از مکه چې بکې پنړیوال کچا د صنعتي املاکو ته د وده ورکولو او د دې پرمختګ لپاره جوړه ده. د دې مشر انجینیر جاوید اقبال خټک مشال لیډو ته وایي چې د زمیندار لپاره دوی د هوا د ټولو لوی اکنامیک زون باندې کار روان کړي چې ورسره به زمیندار ډیر ګټ تر لاسه کړي او بهر مارکیټونو ته رسایي هم
تر په د فارمر ته غټ بینیفیټ دا دی چې اغه لکه څنګه استادو ګوري چې څنګه سیزن ته فروټ راغی یا یو سبزی رااله په سیزن کې داغه قیمت ډیر په خطر راشي زمیندار دغه شی نه ملوي نو دا بس په مارکیټ کې پرایسز چې کم دی هغه سټیبلایز کی سب فارمر ته چې کم دی هغه خیر ریټرن ملويږي چې خیر ریټرن ملويږي نو گروئنگ ایریا بام سیوا کیږي هغه باندې وی ټیکنیکس زده کوي باندې وی ټیکنالوژي امراولي چې پروډوس سیوا کم نو دی اکنامیک زون په وجه باندې ان شاء الله تعالی زمونږ پوره یقین ده چې دا به د ټول خیبر پختونخوا د اګریکلچر سیکټر ډاینامکس چینج کی ان شاء الله.
نو مولوی چې خیبر پختونخوا حکومت درابن سیمه کې د هوا ته ټول غټ زراعت او اکنامیک زون جوړوي چې رغبای سبان دې 3000 اکر ده او دې د ملکی سرمایہ کارونو علاوه نړیوال سرمایہ کار هم پله سرمایہ لګوي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د پاکستان د نورو سیمو په څیر په خیبر ضلع کې هم د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره تیاری روان دي. د انتخاباتو د کمیشن له پریکړې له مخې دا ځل به د خیبر ضلع څخه د قومي اسمبلی پر یو او د صوبایي اسمبلی پر درو څوکیو انتخابات کیږي. ولس که څه هم د انتخاباتو پر تیارو بوخت دی خو یو شمیر یې ناهیلي دي او وایي نوماندان یا امیدواران وادي لوی لوی ورسره کوي خو د دوی په وینا تاریخ ثابت کړی ده چې بیا وروسته پر هغو وادو نه خیزي یا یې نه پوره کوي. خو ځینې ځوانان بیا په دې نظر دي چې ووټ کارول یو جمهوري پروسه ده نو باید چې خامخا خلک ووټ ورکړي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري په ریپورت کې.
د خیبر ضلع یو مدنی فعال اختر علی شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په تیرو وختونو کې هم ورسره د پرمختیایي کارونو او فنډونو ورکول وعدې شوې وې خو پوره نه کړل شوې او دې سره دوی د را روانو انتخاباتو نه هم ناهیلي دي.
د تحصیل لنډی کوتل خلک چې هغه ډیره دلچسپی نه لري، هغه وجوهات داری چې دلته کومې موږ سره وعده شوې په انضمام وخت کې چې 110 ارب روپۍ چې دا به سالانه تاسو له درکو، د هغو روپو تر اوسه پورې 1 روپۍ چاته نه میلاو شوي. دویم وجه دا ده چې دلته کله بلدیاتو انتخابات وشو نو نه چاته اختیارات میلاو شو او نه چې دی چاته فنډونه میلاو شو. دلته موږ سره چې د قومي اسمبلی کوم غړي چې هغه غټې غټې وعدې کړې وې چې شیلمان واټر سکیم اوبه براولو، ور سره چې دی د سپورټس کمپلیکس به جوړو او داسې نورې وعدې کړې. له بده مرغه تر اوسه پورې هغه یو وعده تر نه ترسره شوي.
د جمرود یو سیاسي او مدني فعال داود خان پردی بیا وایي چې پرمختیایي کارونو لاسته راوړلو او د خلکو په ژوند کې بدلون راوستو یوازینی ذریعه خپل ووټ کارول او جمهوري نظام دی.
د مونږ یقین په ووټای او په بیلټ پیپر باندې دی، نو دا غیر پر مونږ الیکشن کمپینونه هم کوو ان شاء الله تعالی. مونږ په ګلو کو سو باندې هم ګرځيګو او دا مطالبه هم کوو د ریاست نه او چې کوم د ریاست مضبوطې ادارې دي، خو چې کوم د عوامو حق ته او د کوم سیس د پر مونږ ووټ غوړو هغه سیسونه به مونږ لا راکاوي، نو دا هغه نه بد بد خلکو اعتماد به حل کیږي، هغه به تاسو سره په پالیسو باندې متفق کیږي، نو مونږ به عوامو له باور د ورکو د الیکشن په دې ماحول کې چې د تا ووټ د تا طاقت دی.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې په ملک کې د نوې مردم شمارې نه پس د بادې په تناسب دا ځل خیبر ضلع ته د کامی اسمبلی یوازې یوه څوکۍ ورکړل شوې، یوه ترې بیرته اخیستل شوې او د صوبایي اسمبلی درې څوکۍ په خپل ځای ساتل شوې. یعنی خیبر کې به کامی اسمبلی په 20مه حلقه او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په 1 اویا حلقو باندې خبات کیږي. په خیبر ضلع کې په 2013 کې د کامی اسمبلی په 2 حلقو یعنی ان 3 سلویخت او ان 4 سلویخت باندې د پاکستان تحریک انصاف 2 امیدواران نور الحق قادری او اقبال اپریدای کامیاب شوي وو. همدارنګ د صوبایي اسمبلی په 3 سیټونو باندې شفیق شیر اپریدای، بلاول اپریدای او محمد شفیق اپریدای په آزاد حیثیت سره کامیاب شوي وو. دا محل په خیبر ضلع کې د پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمان ډلې، د پاکستان تحریک انصاف ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي 2023 فبروري 8 نیټې انتخاباتو لپاره خپل تیاری پیل کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا یو له ناقراره سیمو څخه ده. هلته په 2023 کال کې هم د تیرو کلونو په څیر د ناامنۍ او ترهګرۍ پیښې روانې وې. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر دې ته کتنه کړې ده چې په دې تیر یو کال کې هلته څه تیر شوي وو.
د 13 کالونو په سیر شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نور امنیتي پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمېر ولسی او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي. 2023 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمېرې تر مخه 4 سلوي هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان او هم زنا سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. 2023 کال کې انتظامی چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمیر تر 3 سلوي پورې خودلې، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر 4 سلوي ته رسي. تیر 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 9 سلوي خو، چې په هغه بریدونو کې هم تر 2 زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او هم زنا سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیري وژل شوي ژوبل شوي ول. د نوړاندې په 2023 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیر 5 ورکړل شوی وو، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر 3 وو. نمیر علي اوسیدون کې ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې. په وار وار د غلطه خلکو احتجاجونه کړي او یو غوښتنه تکرار کړي چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي.
د نه صرف دلته کې پټونه زیاتې حمله شوې دي بلکې وار په وار دلته پرشن نم شوې دي خو مقامی خلک بار بار په دې علاقې کې د پرشن زر به اعظم نه پس یو مطالبه کوي چې دوی ته امن پر ځای کړی شي د بد مرغه دلته ټارګټ کیلینګ خود کشدما کې او د نه علاوه دا فورسز باندې ټیک مسلسل روان دي کیږي پرشن زر به اعظم نه یو کال پس خو امن او اینه پس بیا بدامنه چې کومه دا پای کې هر کال اضافه کیږي
د هدفی بریدونو پرته شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې ګڼ فوزي پولیس او ملشا ځواک سرتیری وژل شوي جوبل شوي دي خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسیدونکي هم د مرګ جوبل سره مخ شوي په 2023 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې ټول 9 ځانمرګي بریدونه شوي ول د خیبر پښتونخوا ترهګرې زید پولیسو څنګه او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې 2023 کال کې په صوبا کې د ترهګرې 1050 پیښې شوې چې دغه پیښو کې په ټوله صوبا کې 1420 امنیتي سرتیری پولیس او عام ولسی وګړي وژل شوی دي د وسلوالو زید 2501 کروایې شوې چې پکې 2555 وسلوال وژلې شوی او 912 نیول شوی دی د ریپورت تر مخه 2023 کال کې وسلوالو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې ترهګرې بریدونه کړي چې 201 حمله پر پولیسو فوز او عام وګړو باندې کړي د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار وستل کیږي وسلوالو زیات کاروایو ته دوام ورکړل شوی او ګڼ وسلوال یې وژل یو نیولی مختلفو پیښو کې د پولیسو 115 افسران او اهلکاران ووژل شول خو د وسلوالو زید د زرو نه زیاتې کاروایې شوې چې پکې مهم وسلوال کمانډران او نور ګڼ وسلوال وژل شوي او ګڼ یې گرفتار کړي هم دي په مختلفو هدفي بریدونو او اقلیت باندې بریدونو کې ککړ د وسلوالو ګینګ یا ګروپونه یې په نښه کړي دي بنو لکی مروت ټانک او نورو سیمو کې کامیاب عملیات ترسره کړي د پاکستان فوج اماړي کو څنګه د راپور تر مخه 2023 کال کې په ټول ملک کې 1420 نه زیات عملیات شوي چې پکې 1550 وسلوال وژلي شوي دي او د دوی د بیان تر مخه د وسلوالو د وژنې شمیر د 13 شپږو کالونو په پرتله په 2023 کال کې زیات دی عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاس د خیبر پښتونخوا حکومت د نورو کلونو په اثر په 2023 کال کې له مرکز څخه د خپل مالی بقایجاتو غشتنه کړې ده او سم مرکز د یادې سوبې د 213 ارب روپیو پور وړې دي شنو کې وایي اوس خو نگران حکومتي او په زغر د مرکز د سوبې حکومت نسی غشتلې خو په تیر وختونو کې هم مرکز د سوبې غشتنې پر وخت نه دی پوره کړی چې لوجیا یادې سوبې د مالی ستونزو للاسا کړیږي د مشال رډي خبريال غلام غوس په ډېر رپورت لري
د خیبر پښتونخوا د خزانه د محکمه سرکاري دستاویزات خایي چې د مرکز لخوا خیبر پښتونخوا صوبې ته د خپل بقایجاتو نو ورکولو په وجه صوبې د مالی مشکلاتو سره مخ ده د خزانه د محکمه د دستاویزاتو تر مخه د محل د خیبر پښتونخوا صوبې د بجلی د خالص ګټي د قبایلی ضلعو د مرکز په ذمہ د واجب الادا بقایجاتو او د صوبې په برخه د قومي مالیاتي کمیشن د بقایجاتو ټوله شمیره د 213 ارب روپو نه هم زیاته شوې ده او د تیر یو کال راهسي د بقایجات نور هم مخ په زیاتې دوري د جنوري په میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل ګوند د هغه وخت د مشر عمران خان په سپارښتنه د پښتونخوا اسمبلی ماته کړی و او اوس یو کال پوره کیدلو ته نږدې دی چې په صوبه کې یو لنډمهاله حکومت قائم دی شینون کې وایي کده پښتونخوا منتخب حکومت د وخت نمخ کې نو ختم شوی نو د خیبر پښتونخوا صوبې د مالیاتي خساره به دومره نو زیاته شوی په پیښور کې خبريال او شینون کې ارشد عزیز ملک په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي
زمونږ صوبې سره خو زیات ظلم دا و چې دوی چې کوم فاټا پیسې دي یا غم نه دي ورکړي، چې کوم د بجلی منافع و هغه کې زمونږ پیسې وي هغه هم ورنکو. ګیس حواله سره تقریبا 250 ارب روپے چې کوم دي هغه فیډرل گورنمنٹ سره پروت دي. نو چې نگران حکومت یې خبر نشي کولی دومره مضبوطه خبره. ڈیولپمنٹ چې کوم بجٹ دی هغه زیرو پہ روان دی، کار مار نشته ټول. یو کال نه تقریبا تاسو ګوري دلته برتیانې بند دي، ټول یو سسٹم چې کوم دی هغه جام شوی دی. هغه دا ډیر زما خیال دی چې ډیر غلط فیصله هغه ټایم کې چاو ته مشوره ورکړې وه، خو ډیره غلط مشوره وه. او چې حکومت پرې خو نه صوبې بد حل کې صوبه روانه ده، دا دغه زما خیال دی چې ذمواری په طریق انصاف باندې هم راځي.
خو بلې خوا ته چې کله په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و او په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ وفاقي اتحادي حکومت و، نو هغه مهال د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې په هغه وخت کې د صوبې مالی معاملات سم روان وو. خو چې کله بیا د عمران خان په ځای د میا شهباز شریف په مشرۍ په مرکز کې اتحادي حکومت جوړ شو، نو بیا وروستو د هغه وخت د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په وفاقي حکومت تور پوری کړی وو چې هغوی له د خپلې برخې بقایجات نه ورکوي. خو شینون کې وایي د عمران خان د حکومت په دور کې هم خیبر پختونخوا صوبې ته د بجلی د خالص ګټي او د صوبې نور بقایجات پوره په پوره نه و ورکړی شوی. خبریال شینون کې سیف الاسلام سی پی وایي د خیبر پختونخوا صوبې او مرکز ترمنځ د بقایجاتو د معامله له پخوا راسي را روانه ده، او اوس د تیرو 11 میاشتو نه په صوبه کې د نگران حکومت په وجه دا معامله نوره هم پیچلې شوې ده.
زمونږ خپل د آمدن ذرایع چې دي هغې کې د بجلی خالص منافع ده، هغې کې د آبی وسایل دي یا د اوبو چې کوم هغه واټر ریکارډ دی هغې مطابق چې کومې پیسې ملاویږي، نو هغه هم په ډېر مشکل سره موږ ته په خپل ټایم باندې ملاویږي. تاسو ته به یادی ډېر اول چې دی په دې حقله باندې صوبایي حکومتونو بدلته اپوزیشن ځان سره را ملاو کو او وفاق ته ولاړو، هغې ته به میره زاری کولا او جرګه به کولا او یو لحاظ سره ډېر پریشر به پی غورځولو. نو علاوه چې دی په دې حقله باندې څه ناڅه زموږ خپل آمدن ذرایع چې دی د هغې وسایل او د هغې آمدن به موږ ته ملاوېدو. نو دا صرف د نگران حکومت خبره نه ده، خو دې وخت کې د ټول ملک مالی مسائل شته دی او مالی بحران دی، هغې نه موږ دې وخت کې زیات متاثره کیږو.
په پیښور کې خبریال یوسف علي وایي نگران حکومت د مالی بحران دا مسله نشي حل کولی، او که عام انتخابات وشو او په صوبه کې یو منتخب حکومت زر تر زر قائم شو، نو کېدی شي دا مسله د یو څه حد پوري حل شي.
چې حکومت نه مستقل حکومت نو نگران حکومت بجټ نشي پاس کولی، او که تاسو کتلی کنه نو دوی هم لکه فاینانشل سټیټمنټ خو جاری کو خو بجټ خو نشي جاری کولی، دوی سره اختیار نشته، مینډیټ نشته. مسلې دا دي چې کله مستقل حکومت نشته نو ستا په تنهاګانو کې هم مسله ده، انکریزز نه ملاویږي خلکو ته. ډېرو ځایونو کې لکه د فنډس کمیانی دي، د هغې د وجې ځینې ادارو کې لکه مسلې راځي کنه، نو دغه خدا خو هغې دپاره دا ده چې لکه مستقل حکومت وي او مونږ تمه لرو خدای پاک دی وکړي چې په اتم د فروری باندې الیکشن وشي او بل حکومت راشي نو څه نه څه سیزونه په لار شي.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د اکتوبر په 28 نیټه د خیبر پختونخوا د مالی ستونزو حل کولو په اړه د خزانې د وفاقي لنډمهالي وزیر شمشاد اختر سره ملاقات هم کړی وو، او له هغې د خیبر پختونخوا د بقایجاتو ادا کولو غوښتنه هم کړې وه. هغه مهال د گورنر هاوس لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د خیبر پختونخوا 15 سرکاري پوهنتونونو ملازمینو ته په میاشتنۍ تنخواګانو کې روان کال اعلان شوی 15% اضافه هم د مالی بحران په وجه نه ده عملي شوی، او یوازې د سرکاري پوهنتونونو د ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره د 15 ارب روپو ضرورت دی چې تر دې دمه په دغه ضرورت پوره کولو کې بریا نه ده ترلاسه شوی. نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ چې کله د اکتوبر په 14 نیټه د پیښور دوره کړې وه، نو هغه مهال هم د صوبایي حکومت چارواکو هغه ته د خیبر پختونخوا د مالی ستونزو حل کولو مسله په ګوته کړې وه، او وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د مرکز لخوا صوبې ته د واجب الادا بقایجاتو د ورکولو ژمنه هم کړې وه. خو د خیبر پختونخوا د خزانې د محکمې د چارواکو په وینا تر دې دمه وفاقی حکومت د خیبر پختونخوا صوبے د 213 ارب روپونه زیات ورجمه شوی بقایجات نه دی ادا کړی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2:30 بجې سوې دي او سم تاسو د مشال ریډیو اونی ز خبرونه تان دی هلی وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربنا فرخنده اسد.
تان دی هلی د پښتنو خوځ لپاره د مشال ریډیو اونی ز خبرونه تان دی هلی د هری جمعه او اتوار پورز ل مشال ریډیو. دا تان دی هلی پروگرام دی زو فرخنده اسد پکې ستاسو هر کلی کوم. د دې اونۍ په پروگرام کې د قبایلی زلو او خاص کر په جنوبی وزیرستان کې د جینکو پر تعلیمی مسلو تاسو ته معلومات درکوم. اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د تعلیمي چارو د خصو د حقونو یو فعاله او خبريالار رضیا مسیدوای د جنوبی وزیرستان د جنکو د تعلیمي پرمختګ لپاره دی به غیر سرکاري اداري بنیاد خوده دي. د رضیا مسعود ډیولپمنټ فاونډیشن په نوم د غیر سرکاري ادارا په قبایلی ضلعو کې د جنو تعلیمي پرمختګ ساري او د ستونزو د حل لټولو کوشش پاک کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې رضیا مسید د خپل ادارې په اړه وایي.
ډیره مننه فرخنده ستاسو او د ستاسو د ټولو مشال ریډیو ټیم چې تاسو موږ ته بیا مکاره کړه. ستاسو چې کوم سوال وکړو پوښتنه وکړه چې ستاسو د فاونډیشن جوړولو مقصد څه دی، نو دا زمونږ چې کوم فاونډیشن دی رضیا مسعود ډیولپمنټ فاونډیشن د شاته ډیر سټرګل دی او ډیر محنت دی او زمونږ په ګراوند باندې زمونږ قبایلی سیمې او بیا ور سره کا خصوصي توګه باندې زه د وزیرستان خبره وکم، نو ډیر زیات چې کوم حالات دي هلته، کوم زمونږ پسماندګي ده، کوم زمونږ هلته امن نشته، نو دغه ټول حالات چې کوم په ګراوند باندې ما وکتل چې کلا 2014 کې ما ٹرائبل نیوز نیٹ ورک سارا ٹریننگ وکو، اگه ناپس ما په وزیرستان کې کار شروع کو ایز اے جرنلسٹ. ما وزیرستان کې لکه ډیر لری لری علاقې ته زلاړم، ډیر اسسمنٹ ورته وای چې ما لکه یو ملټی کلسٹر اسسمنٹ هم وکړ د خلکو دلته د حالات، بیا په میډیا باندې په نیشنل میډیا او زمونږ لوکل میډیا په دغه باندې چې څنګه خبرې کیږي او په ګراوند باندې څه دي او د څه شي ضرورت دی، خلک څه غواړي، د خلکو څه ډیمانډونه دي.
رضیا تاسو د خپل کار پیل د ډیر اسمل خان کوهل ته مو د دسمبر په 14 باندې د خپل ادارې پرانیسته وکړه، دا چې تاسو د ادارې بس سره کارونه کوي، د دغه کار پیل تاسو ولې د ډیر اسمل خان نه واخست؟
اول چې کوم د زنانا د تعلیم اهمیت قبایلی سیمو کې په دغه باندې اوس مونږه سیمینار د زمونږه د فاونډیشن اولی نئی سیمینار دی، دغه شروعات چې کوم دی دغه مونږه د ډیرا اسماعیل خان نه اخیسته دی، ځکه چې اوس خو یخنی دا زمونږه خلک زیاتره د وزیرستان نه راشي لکه سیزنل مایګریټډ دی، زیاتره د وزیرستان نه خلک راشي. ډیرا اسماعیل خان ټانک په دغه علاقو کې د خپل ژوند کوي او دا اولی نئی سیمینار دی زمونږه وزیرستان کې. ما تاسو ته ویل چې زمونږه خلک په یخنی کې دلته راشي، ټانک ڈی آئی خان دلته، زمونږه 80% چې کوم خلک دي دلته دي، نو هغه مین وجه دغه ده چې زمونږه په وزیرستان کې تعلیمی ادارې چې کومې دي هغه غیر فعال دي.
رضیا تاسو د تعلیمی ادارو خبره وکړه، حال تک د جنوبی وزیرستان ته پوزه تاسو نو کوم نه، حال ته د جینکو سکولونو او کالجونو څومره فعال دي؟ تاسو به د دغې سیمو جاج اخیسته وي کنه، نو څه معلومات لري؟
زمونږه اکا ټیچرز میل دي او کا فیمیل دي، هغه ګوست امپلایز دي، خپل ډیوټیانه نه کوي، او سکولونه دغه غیر فعال ولار دی، خلق تعلیم واړي، خلق کې د تعلیم تندشته دی، خو التا اغه ماحول نشتا، التا اپورچونټیز نشتا، التا سہولیات نه دی ورکړی شوی. سکولونه کا بلډینګز مونږ خبر او کی حکومتي چکم سرکاري بلډینګز دی، سکولونه دی اغه شتا ډیر زیات جوړ شوی دی، خو خالی بلډینګ هم چاته تعلیم نشي ورکولې چې سو پر التا پغی بلڈنگ کے ٹیچران نوی، پغی بلڈنگ کے مینجمنٹ سٹاف نوی، آغا بلڈنگ فحال نوی، نو خلقو تا دا تش بلڈنگ چکم دی آ فائدہ نشید رسولے.
دا په داسې حال کې دا چې د روان کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام یو این ڈی پی او د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ محکمې په یو وخت پر شبې سروې کې ویلي وو چې په قبایلي ضلعو کې د جینکو د تعلیم شرح لا هم ټیټه ده. د سروې تر مخه په قبایلي ضلعو کې غربت، د ښځو استادانو کمی، نامنی، ټولنیزې مسلې او په تیرو کلونو کې د کورونا وایرس وبائی حالات هغه مهم وجوهات دي چې تر مخه یې په دغو سیمو کې د جینکو تعلیمي شرح ټیټه ده. دا چې هلته عام ولس د جینکو د تعلیم باره کې څه فکر کوي، ځکه هلته د ځینو روایاتو له وجې هم په تیرو کلونو کې جینکۍ سکولونو ته له تګ نه منی شوې دي. په اړه یې رضیا مسید وایي،
او زمونږ په خلک د تعلیم غواړي، د جینکۍ تعلیم هم غواړي، د هلکانو تعلیم هم غواړي، خو مصیبت دغه دی چې زمونږ خلک کې آشعور نشته، اپوها نشته چې زمونږ خلک د خپل سکولونو د پاره چې الته په کلی کې جوړ شوی دی غیر فعال دی، د دوی چې کوم ماشومان دي هغه دغه سه بې تعلیمه لوی کیږي، نو هغه د پاره आवाज اوچتول، د هغه د پاره احتجاج کول، د هغه د پاره حکومت باندې، ایجوکیشن ډپارټمنټ باندې پریشر اچول، نو دغه پوها زمونږ په خلکو کې نشته. او بلا ورسره چې کومه بلا یو غټه ستونزه ده، دغه ده چې زمونږ علاقې یو کلی کې لکه سکول دی، الته پغه کې ټیچران دي مختلفه، میل او فیمیل ټیچران دي، د ګرل سکول دی یا د بوایز سکول دی، پغه کې ا لوکل دي، او هغه لوکل ټیچرانو د هغه لوکل غاده پاره زمونږه لکه خلک چې دا زمونږ د کلی ماستر دی، دا زمونږ د کلی ماستر ده، اوس کا مونږه د سکول فحالولو د پاره आवाज پورته کی، نو دا به مونږ ته جرګه کې نوي د ټیچر او یا د ټیچر د کور والا به مونږ ته جرګه کې نوي چې تاسو ولې زمونږه نوکری خراب کړه.
دا مشال رادیو دا.
د یو این ڈی پی په مرسته شوی وروستی سروے کې ویل شوی چې دوی د وو قبایلی ضلعو د شپږ څلوېښت زرو کورونو نه معلومات راټول کړي وو چې تر مخه یې 50% ښځو یا جینکو تعلیم نه و کړی، او 10% سړي یا هلکان یې تعلیم یافته وو. د مومندو د جینکو د یو سرکاري های سکول پرنسپل شاهین ناز هلته د جینکو د تعلیمي پرمختګ او د سکولونو په اړه وایي،
مکمل چینجز راغلی دي، زیاده توجه لونو توس ورته د انتقال خو ته ورون ته خوشاله یو خو واړ چې اویر نشراش او نور مزید
شاهین ناس تاسو دغلته په مومندو کې کار کوي کنه، نو تاسو سوینه چې غربت چې دی دا د جنکو په تعلیم کې څومره رکاوټ جوړی دی؟
خو دا خدای یتیمان او ماشومان تعداد مسله ډیر زیات دي، او غربت هم پکې ډیر زیات دي په دغه علاقه کې. موږ ماشومان له څنګه څنګه یا تاسو انفام یا کاچی یا داسې نه پدې دی ماشومان نه څنګه وګڼه مسمنه چې له وزه سره چارې طریقې کیږي
کوشش کروں.
او دا تاسو چې خبرو کړی چې یتیمان چې نه کې زیات دي نو دا ولې سو سو جاد چې د غلطه نی سکول کې زیات دي د علاقه کې
روزگار
د یو این ڈی پی په مرسته شوی په دغه سروې کې د قبایلی ضلعو د 15,000 نه زیات ښځو او سړو نا معلومات راټول کړل شي وو چې زیاتره په کې ویلي وو چې هلته د جنکو تعلیمي شرا ټیټه پاتې شوی. بلخوا د رضیا مسجد په غیر سرکاري اداره کې یو کارکونکي محمد نومان مشال ریډیو توای دوی بهال ته د تعلیمي پرمختګ سره سره د خزو او شینکو پر نورو مسلو همکار کوي او هڅه یې ده چې په دغه اړه په ټولنه کې پوها زیات کړي.
موږ د پلیټ فارم په ترو باندې فیمیل ایجوکیشن او فیمیل امپاورمنت باندې کار لګیا کړی دی. د ویمن امپاورمنت یا فیمیل ایجوکیشن باندې موږ لګیا یو. اچھا مش دا پلیٹ فارم شاتا ڈیر سٹرگلز دی لکا مش اس پہ پلیٹ فارم تھرو بانے لگیا یو چھ مش پہ ہیلتھ بانے کار وکولتا اور پہ ایجوکیشن فیمیل ایجوکیشن بانے لکا میل سکم دی آغا پہ سیٹی ایریا تا دی رتلائی شی دی دی طریقہ جوڑی جی چھ دی خپل تعلیم حاصل کی ہاسٹل کی اسے دلے شی اور فیمیل پر ادا پرابلمز دی دا نشی رتلے نمونگ پہ دی پلیٹ فارم تھرو بانے لگیا یو چھ مجھ دئی دتا آداس مجھ نہ چکم کے جدا سہولیات ایجوکیشن باندھ دی آکا آغوئی کا پہ ہیلتھ باندھ دی آ دلتا پہ ٹرائبل ایریا کے ورکو دغ د پرا مجھتا دا خلقو ہیلپ ہم پکا دے لکا ڈونر سیکم دی.
تاسو مشال ریڈیو تا وگی
مشال ریڈیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
دا تاند هلی پروگرام دی او ریتونکو په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کارکونکو د غیر سرکاري ادارې الف اعلان د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 20,00,000 ماشومان سکولونو ته نزي خو بیا ځینې غیر سرکاري ادارې د شمیره زیاته خایي. بلخوا د رضیا مسجد د پرمختیایي غیر سرکاري ادارې د قانوني چارو یو کارکونکي فوزیا حسن مشال ریډیو توای اوس د وزیرستان ولست جنکو تعلیم غواړي او زکه خو هلته د سکولونو د بیا فعالیدو غوښتنه کوي.
دا وزیرستان چې کوم خلق ته اغوایی چې ام خلق چې دا اغوایی چې موږ جنکای سبقونه وایي خو بد قسمتي سره الته چې کوم سکول نه دی اغه غیر فعال دی اور ګوست امپلایز دی الته جنکای دغه لپاره ډیر احتجاجونه وکړل چې کوم موږ ادارې دی اغه الته ټینټ سکولونه هم جوړ کړل ایوا علاقہ دا ډیره بیکورد دا الته هم د مت سره 180 جنکان دی اغوایی سبق اور هر نن سبا چونکه دغه دور دا د تعلیم دور دا هر چوک وای چې موږ په دغه مخته لاړ سو هغه ام خلک هم دغه نظریه ده چې دلته چې کوم جنکیانه دي هغه د سبق د پوره ډیر مخته اقدام وکي اور د موږ دا سیمینار مقصد هم دغه ده چې موږ د ګرلز ایجوکیشن باندې چار وکو اور هغه اهمیت خلکو ته وشي چې اور موږ دلته ډیجیټل سکلز هم ورکوي جنکی ته اور دا سیمینار مین مقصد دغه و چې خلک پوي هم کی اور هغه مخته چکم موسر ڈونرز بھی اگر موسر ملاوشی.
رضیا مسجد چې د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د حالته د یوې خبريالې په هیڅ هم کار کړی وای دوی کوشش کوي چې حالته د جنکو د تعلیم او کار روزګار په اړه د خلکو سوچ او فکر کې مثبت بدلون راولي.
زه خو به دا وایم چې خلک ډیر زیات خوشاله دي. خلک غواړي تعلیم د جنکی تعلیم زبا پدغه کې تاسو ته یو دوا مثال هم درکم. زمونگ په وزیرستان کې چغملی علاقہ کې یو د جنکی اسکول دی. هغه اسکول دو جنکی چکمې وې 2019 کې د هغه اسکول ماشومان جنکی هغه بهر راوتی وې. هغه یو کیمپ لګولو احتجاجي درنه کړې و اور دوی چې کوم سلوګن وی هغه دا وی چې هم سکول میں استانیا گھر میں، مطلب جنکئی معشمان چکم دی آپ اسکولوں کے دی خو زمونگا ٹیچران اور ٹیچران چکم دی آپ کور کے ناس دی آخ پلی ڈیوٹی نہ ترلا سکوی نو ډیر زیات سو ورځې د دوی دا احتجاج روان و د خپل سکول د پاره چې مونږ ته دا زمونږ سکول فعال شي، مونږ ته دا ټیچران راشي چې مونږ تعلیم ترلاسه کو او مونږ د خپل علاقې د پاره سکارو کې مونږ کې پویا راشي. زه په خپل ورغلی وم دغه 2019 کې چې کله دا احتجاج شوو، نو هغه نه پس آ سکول چې کوم دی یو پریشر رالو، میډیا دا خبره هایلایټ کړه، مختلف هر چرته به دا خبرې کېدې، ایجوکیشن ډپارټمنټ باندې ډیر زیات پریشر رالو. نو هغه آ سکول الته فعال کړو، ټیچرانه چې کومې وي آی ورته تیار کړي ورته راوستې اسکول فعال شو.
او بل خبره دا هم د کنه رضیا په قبایلی ضلع کې خلک دا هم وایي چې لومړی باید امن وینو بیا نورې خبرې. تاسو چې کله خلکو سره خبرې کوي نو هغوی دې باره کې سوایي؟
زبا داس وایم چې واقعي دا خبره ټیکوم دا چې قبایلی سیمې چې کومې دي خصوصي توګه باندې زمونږ وزیرستان دغه بالکل نامنی سره مخامخ دي. دغه بنیادی وجہ دا هم دا چې مونږ بارډر ایریا کې یو، افغانستان سره بالکل مونږ لګیدل یو، افغانستان کې چې کوم حالات راځي او هغه په مونږ باندې هغه ډیر زیات اثرات وي، نو دغه نه انکار خو مونږ نشو کولی. خو زه به دا خبره وکم چې په وزیرستان کې لکه څومره هم ما کار کړی دی، وزیرستان کې ما اسسمنت کړی دی، نو زه دغه نشم ویلی چې د نامنی له وجې هلته تعلیمي ترقی نه کیږي. ځکه چې که مونږ وګوري په وزیرستان کې پرایویټ چې کوم سکولونه جوړ شوي دي د ماشومانو د جینکۍ، هغه حالات چې چر څنګه هم وي لکه حالات خو سیم دي په هر پوره وزیرستان کې چې کوم حالات دي کوم اثرات دي دغه ټولو باندې یو شانتي دي. خو بیا په دغه کې زمونږ پرایویټ چې کوم سکولونه دي هغه کې د جینکۍ او د ماشومانو انرولمنټ هم ډیر زیات دی، او الته اوس پر چا دمکی هم نه دا ورکړي چې تاسو دا تعلیم ما ورکوئ، تاسو دا سکول بند کئ، دا تعلیمی سرگرمی ولې کیږي؟ هغه باقاعده لکه ډیر لرې نه ماشومان جینکۍ په خپو مزل کوي او هغه سکول ته راځي، پرایویټ سکول ته، ځکه چې افعال دي.
او رضیا مسجد کومګ ګورونو په دیواله کې هم په دې ورسته او میاشت کې د جینکو د سرکاري کالج د فعالولو لپاره یو مظاهره شوی و، پکې جینکو زده کوونکو هم برخه اخیستې و. هلته د جینکو لکه د کالجونو شو یا هایر سکولونو شو دا څومره دی او څومره فعال دي؟
زمونږ وانا کې ډیگری کالج د جینکۍ چې کوم ډیگری کالج دی هلته جینکۍ مجبورې شوې آ بهر راووتلې، په روډ باندې ناستې وې، هغه احتجاج وکړو چې مونږ ته د زمونږ ټیچرانې چې کومې دي، زمونږ پروفیسر دي، لیکچرر دي، دا د مونږ ته راشي، مونږ ته د تعلیم راکړي، تر څو پر به مونږ په نقل باندې هغه پیپر ورکو، تر څو پر به مونږ داس پاس کیږو چې مونږ نقل ورکو، په نقل باندې مونږ پاس شو او مخکې تا کچرته انټرویو وي، مخکې تا نور سره راځي، نو مونږ په څه هم نه پوهیږو. ډیگری خو به مونږ سره وي، مونږ سره هو سرټیفیکیټ وي چې مونږ میټرک پاس کړی دی یا مونږ ایف اے کړی ده یا مونږ ایف اے سی کړی ده، خو مونږ ته د څه پته هم نه لګي، مونږ په تیارو کې یو. په لحاظه زمونږ چې کومې لیکچررز دي، کومې پروفیسرز دي، هغه د مونږ ته راشي، مونږ چې مونږ ته تعلیم راوښایي، مونږ زده کړه وکړو. لکه هغه هم احتجاجي درنا کړی وه، دغه سه سره روغه چې کومه جنوبي وزیرستان علاقه ده پغه کې هم جنکۍ احتجاج کړو چې مونږ ته دا فیمیل ټیچرانې راشي چې مونږ خپل تعلیم ترلاسه کو، مونږ زده کړه وکړو. په وانا کې هم مختلف سکولونه د جنکۍ سکولونه چې کوم دی، پغه کې جنکۍ او هغه والدین دغه احتجاج کړو چې مونږه ماشومانو د پاره دا ټیچرانې راشي، د سکولونو د فنکشنل شي، فعال د شي، چې مونږه ماشومانې لوریانې دغه تعلیم ترلاسه کی، د زده کړو کې لکه خلک ډیر زیات ډیمانډ دی. زه په خپل وزیرستان کې مختلفو علاقو ته چې کله زم کوریج کوم، نو زما اول چې کوم سوال وی دغه وی چې تعلیم بارے کې تاسو څه سوچئ، خصوصي توګه باندې د جینکۍ تعلیم، نو هلته خلک دا غواړي.
او تاسو خبر او کړ چې اوس خو بدلون راغلی او د جنکو د تعلیم باره کې د خلکو سوچ او فکر هم بدل شوی دی یا یو بدلون را روان دی، خو بیا ځینې روایت هم داسې دي چې په دغه لار کې خنډ جوړوي، نو تاسو دې باره کې خلکو سره خبرې کوئ؟
لکه اکثریت خو د تعلیم تند شته پکې چې تعلیم غواړي، خو لګ داسې اقلیت کې به زه ورته وایم چې داسې خلک هم شته چې هغه د جنکۍ د تعلیم په حق کې نه دی، او هغه چې کوم ریزن پیش کوي هغه د وجه ده پیش کوي چې جنکۍ ته د تعلیم ضرورت نشته، ځکه چې دغه مونږه نوکری نه پکو چې مونږه دوی بهر ولېګو، مونږه لکه یو جنکۍ چې وی هغه د کور کارونه زده کی اخلي، د څومره هم د کور مینجمنت ته لکه د کور کارونه دي از دکی دغه خو باوادی کی بل کور ته بزین، دغه واجب نه مونږه نه غواړو چې جنکۍ تعلیم تر لاسه کی، ځکه چې هغه به یو کور سمبلوي واده به کیږي، او ماشومان چې کوم دی هلکان چې کوم دی بس هغه د تعلیم تر لاسه کوي، ځکه چې په ونه مخته ځمواري به راځي، هغه به کور د پره ګټه کوي، روزګار به ورته کوي، پیسې به ورته جوړوي، نوکری به کوي، نو هلکان د پره تعلیم خو ټیک دی، خو د جنکۍ د پره دغه ضرورت نشته دی.
اوریدونکو، په 2013 کال کې په خوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کړ شو چې د نورو خبرو سره سره پکې د تعلیمي پرمختګ دغلته د ډنګل شو سکولونو د بیا جوړولو او د نورو تعلیمي ادارو د جوړولو خبرې هم شاملې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خوانی صوبایي حکومت ویلو دوی هڅه کوي چې په قبایلی ضلعو کې تعلیمي پرمختګ ته زیات پام وکړي، خو بلخوا کارپوهان وایي حکومت دغه مسله له پامه غورځولې.
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت نشته، د جنکو د پاره سړی په یاد وبړې او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمن را ټینګ کړ،
15 سال زما د وادو شو، سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو زو خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخندا اسد سره ووري.
اوریدونکو، دا او د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام اوس زه فرخندا اسد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خوده پامان.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
Love, 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 love.